$800 لودین را با خود داریم. خوش آمدید لودین صاحب.
دیر مندن نعیم صاحب. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپی شوی غړي فوزیه کوفی وایي کټاپی ورغیږي بین الافغاني خبرو لپاره دوه تزي. د پکتیکا برمل کې مظاهره چانو د پاکستان د ازادۍ ورځ تور نیټه یاد کړه او په بلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته دوم ورځ لپاره هم مظاهره دوام درلود. د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو پام وکړئ خبرونو ته. طالبان وایي د افغانستان دولت د دوی د بندیانو په ځنډ خوشي کېدو د سولې بهیر زنمنوي. ارمنستان افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې تازه سرتیری لیږلي او په بلاروس کې له لانجمنو ولسمشریزو ټاکنو وروسته لا هم مظاهرې روانې دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پایل زندوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د اگست په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې ناغېړي کوي. شاهین بیا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې د 400 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته به د مذاکرو نیټه معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سولې تر مشورتي لویې جرګې وروسته د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. غنی د جمعې په ورځ واشنگتن پوسټ ته په یو یاداشت کې لیکلي چې دا پریکړه ورته اسانه نه وه ځکه چې په هغوی کې داسې کسان و چې په جدي جنایاتو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه د 400 زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشې کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول. د ارمنستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي عسکر به یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. په خبر پاڼه کې د عسکرو شمیر نه دی څرګند شوی. د ارمنستان پوځیان په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې فعالیت کوي. د ارمنستان ځواکونه اکثره په مزار شریف کې خدمت کوي. سره له دې چې ارمنستان د ناټو تړون غړی نه دی خو په افغانستان کې د ناټو له پوځي ماموریت سره همکاري لري. د ناټو تړون پر ویب پاڼه لیکل شوی چې دا سازمان اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 15,000 عسکر لري چې 121 یې د ارمنستان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوی ډلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمه ییزو مسلو به هماهنګي ټینګ وساتي. غنی دا خبرې پرون د اگست په 15مه د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هند او افغانستان په دوامداره ډول د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي او هند په افغانستان کې د ټولو مختګونو ملاتړ کوي. د ریپورټونو پر اساس هند په وروستیو 13 کلونو کې افغانستان کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې. د افغانستان د ملي شورا ودانۍ په دې هیواد کې د هند پانګونې یو لویه بیلګه ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ایزه مظاهره وکړه. مظاهره چان د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلي وو. د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا پر خپلو خلکو غږ کړی چې سبا هم خپل سوله ایز اعتراض جاري وساتي. الکساندر لوکاشینکا پرون له پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د خپل هیواد لوړ رتبه پوځي چارواکو ته وویل چې روسیا تیار ده چې هر ډول مرسته ورسره وکړي. هغه له پوتین سره د خپلو خبرو جزئیات څرګند نه کړل خو وی ویل چې خې خبرې یې کړې دي. په بلاروس کې د جمهوری ریاست د ټاکنو پایلې د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون وویل چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رایې ګټلې خو له هغه راهیسې خلک سوله ییزې مظاهرې کوي او وایي چې په ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلی چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید په منځنی ختیځ کې بے ثباتی زیاتوي. امریکا په وروستیو کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې پر ایران د وسلو د بندیز وخت تمدید کړي. امریکا د جمعې په ورځ دا پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړ، خو د شورا له 15 غړو یوازې 2 موافقه رایه ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په دې اړه پر ټویټر ولیکل چې د امنیت شورا په دې کې ناکامه شوه چې ایران د خپلو کارونو مسؤل وګڼي. او د امریکا او پولانډ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د اگست په 15 د دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولانډ کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. په پولانډ کې اوس مهال 4500 امریکایي پوځیان پراته دي، خو واشنگټن غواړي چې 1000 نور پوځیان هم ورواستوي. د ډونالډ ټرمپ ادارې د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي. واشنگټن وویل چې په جرمني کې د 2000 امریکایي پوځیانو تر نیمایي زیاته برخه به د اروپا نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. امریکا د ناتو غړې ده. روسیې خپل خاورې ته په نږدې هیوادونو کې د ناتو او امریکا د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼو د ویبپاڼې آدرس مو دی azadiradio.com. د افغانستان د مرکچی پلاوی ټپې شوی غړي فوزیه کوفي وایي کې ټپ ورغیږي د بین الافغاني خبرو لپاره دوه تزي.
زه چې څنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره زم، هر څومره چې مونږ ماته کړی مونږ هغومره تیزیږو.
د پکتیکا برمل کې ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ.
د پاکستان کرغړنه د اگست 14 ورځ سیدا دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی دی.
په بلاروس کې له لانجمنو ټاکنو وروسته د ومی ورځ لپاره هم مظاهرو دوام درلود. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د خبرونه تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي تاند څنګ او حقیقت څه دی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هله د ملتیا مو وکړي. زمون غاګل آزادۍ رادیو نوري. آزادۍ رادیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې د افغانستان په ټولو خارونو کې په 1269 نوي او په لویو خارونو کې د FM په 3.15 خبرونه لري. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي د افغانستان دښمنان په داسې حال کې چې د دې پټکو د بین الافغاني خبرو د پایل وخت رانږدې شوی د ښځو غږ نشي غلي کولی. پر میرمن کوفی چې د ملي شورا په خوانی غړی او د خزو د حقونو یو وتل فعال ده، وړ مورز وسلوال برید وشو چې په لاس ټپی شو. هغه پرون له ازادي رادیو سره په دې اړه خبرې کړي چې جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې اورو.
فوزیه کوفی وای کایټپونه ورغېدل پر سوله د خبرو لپاره به قطر تولاړه سي. هغه له طالبانو سره ته مذاکرو لپاره د دولتي پلاوی غړی ده. پر فوزیه کوفی د اگست په 14 د پروان او کابل پر لاره د کلکان په سیمه کې ناڅرګندو کسانو ډزې وکړې. هغې پرون د روغتون له خونې له ازادي راډیو سره په لنډه ټلیفوني مکالمه کې وویل چې په لاس لګېدلی او زخمی یې ډېر ژور نه دی.
زه چې څرنګه جوړه شوم قطر ته د خبرو لپاره زم، هر څومره چې مونږ ماتې کړي مونږ هغومره تیزیږو او بیا راتو کیږو.
پر فوزیه کوفی د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. کوفی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې په هغه سیمه کې د داعش وسلوال فعال دي.
د افغانستان د خلکو دښمنان دي، پوهیږي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې یو او هغوی غواړي چې د خلکو غږ مخصوصا د ښځو غږ غلي کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشري شهرزاد اکبر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هدفي حملو دا لړۍ د اندېښنې وړ ده او د سولې لپاره پر روانو هڅو منفي اغېز کولای شي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره رسمي هڅې په 2013 میلادي کال کې پیل شوې. طالبانو دروان کال په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. تر دې موافقه لاندې باید طالبانو 15,000 بنديان د حکومت له زندانونو او توقيف ځایونو خوشي شي. طالبانو هم د حکومت زر جنگي اسیرانو د آزادولو ژمنه کړې ده. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی د 400 بنديانو په خوشي کولو کې ناغېړي کوي او د سولې د خبرو پایلې ځنډولې دي. د بل پلوه د افغانستان ولسمشر احمد اشرف غنی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه یاداشت کې لیکلي چې د طالبانو د 400 بنديانو د خوشي کولو پریکړه سخته وه. اشرف غنی لیکلی په هغوی کې داسې کسانو چې د افغانانو او د نړیوالې ټولنې د وګړو د قتل په ګډون یې په جدي جنایتونو لاس پورې کړی و. اشرف غنی په دې یادښت کې زیاته کړې چې د 400 بندیانو د خوشي کولو فرمان یې لاسلیک کړ او نورې وخت دی چې طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سیاسي جوړجاړي لپاره د خبرو پر میز کښېني. خو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د سولې د خبرو د پیل دقیق نیټه لا هم نه ده څرګنده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم ورزو پکتیکا ته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې غنو قومي مشرانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد لاریون وکړ او خبرداري ورکړ چې پر برمل د پاکستان بریدونه ونه دريږي پولیسي قوت به ځواب ورکړي. لاریونوالو د اگست 14 یا د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د پښتنو، بلوڅو او افغانانو د وژنې د پیل تور ورځ یاد کړه. دوی وایي پاکستان په یو او بل نوم پښتانه او بلوڅان وژلي چې د دوی پټکو لا هم دغه چاره دوام لري. په دې اړه په مکړی لسمې د احسان آریان راپورته.
د پاکستان پر ضد د غشوارونه د پکتیکا ولایت په لری پرتا برمل ولسوالۍ کې کوم چې د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرتا ده د سلګونه ځای خلکو، قومي مشرانو او ځوانانو له لوري ورکول کیږي. دوی د اګست 14 تور ورځ بولي او وایي چې له همغې ورځې تر اوسه د پښتنو او بلوڅو سره تاوتریخوالی او ظلم کیږي. د لاریون یو ګډونوال زلمی خروټی وایي
نو دغه د پاکستان کرغړنه د اگست 2014 ورته سیدا دا خاص او خاص د مجدي اعلانې دوه لپاره جوړ شوی ده. دا خاص او خاص د پښتنو د تبایل لپاره جوړ شوی ده.
پکتیکاوالو په بابړه کې د سلګونه به ګناو به وسله پښتون وژنه او په دې ورستیو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو او پر پښتون حمله لوی غمی زیاده کړي او په سختو ټکو یې غندنه وکړه. قومي مشر قدرت الله وزیر وایي
او د پښتنو ځوانان وزل شوی دی، پښتون به کور شوی دی، پښتون ځپل شوی دی، پښتون تهدید شوی دی، د مور مشرار وزل شوی دی.
دوی وایي د پاکستان له بریدونو د غړې پښتنه هم امن نه دي او د کونړ سربیره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هم په یو شمېر سیمو توغندي راتوغولي او وایي که پاکستان خپلو د کړنو ته دوام ورکړي په ولسی قوت به ځواب ووایي. د لاریون ګډونوال محمد الله متیار وویل
پاکستان برمل باندې یا کومه بل ولسوالۍ باندې بمونه وري، راکټونه وري، دا موږ تاسو د منلو وړ نه ده. موږ تاسو د خپل خاورې نه په خپله په کلکه دفاع وکړو.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د توغندیو د راتوغولو په اړه د ولایت سیمیز چارواکي څه نه وایي، خو لاریونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې نور د پاکستان د تیریو او سرغړونو پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي او باید خبرګون وښيي. دا په داس حال کې چې د اگست 14 په ننګرهار کې هم د ولاریون پترز کې له پاکستان غوښتل شوی و چې په افغان خاوره کې خپل تحرکات ودروي. د پاکستان حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګواکې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا تحرکات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودری په ویلا میا کې وویل چې په ډیورنډ کرخه موانی نه دي جوړ شوی، بلکې د پاکستان په خاوره کې دننه مشخص امنیتي اقدامات شوي دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 په اکثر لوی خاورونو کې خبرونه لري. کچیر تاسو انټرنیټ کاروي زموږ د ویب پاڼې لاره هم تازه خبرونه او روستي راپورونه مونډل شي د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadiradio مو بیا د فیسبوک د پاڼې آدرس ته یو هلته هم روستي خبرونه او ویډیوګان شته. اوس هم ورځو د ښځو اړوند یوې موضوع ته. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د ښځو عالي شورا باید واقعا د ښځو د ستونزو حل ته کار وکړي. دغه شورا د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا جوړه شوې ده. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزناکه ده، خو د ښځو د حقونو فعالانې بیا نمایشي ګام بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د خان محمد سیند راپورته.
د ښځو د عالی شورا جوړولو په اړه بیلابیل لیدلوري. د ښځو د عالی شورا د جوړولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له صادرېدو وروسته د ولسی جرګې یو شمېر خزینه غړي دغه شورا د ښځو د پیاوړتیا لپاره اغیزمنه ګڼي. د دغه جرګې غړي سورای اکبری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه شورا کې باید داسې ښځې ځای شي چې د ښځو لپاره کار وکړي.
د دې دغه د دوی دوه لپاره به یو مرجع موجود وي، د له حقوقو به یو مرجع سي دي دفاع وکړي. زه دې اقدام ته خوشبينه يم او پونیک فعالي ګڼم.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې د ښځو د عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه شورا د جوړولو هدف د ښځو پیاوړتیا او د ښځو د پرمختګ او د دوی د حقونو د تامین لپاره د کورنۍ او نړیوالو ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کول، د ژمنو پلي کېدل او د دوی د فعالیتونو ارزول دي. د ولسمشر د دغه فرمان له مخې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي بنسټونو استازي، د ولایتونو مرستیالانې، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازي د دغه شورا غړي وي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د دغه شورا جوړول نمایشي ګڼي. له دې ډلې مسعوده کوهستاني وایي
دغه پریکړه نه یوازې دا چې موثره نه ده، بلکې د موازی جوړښتونو تکرار دی. دا د ښځو چارو له وزارت سره موازی دی او دغه وزارتي کمزوري ښودله. د دغه شورا د جوړېدو پر ځای خو چې د ښځو چارو د وزارت ملاتړ سوی وای او هغوی چې د ښځو لپاره کار کوي ورسره مرسته سوی وای. دغه شورا نسی کولای چې د ښځو وړتیا لوړ کړي.
مرمن کوهستانی وای که څه هم د ښځو چارو د وزارت ترڅنګ د ښځو په برخه کې ګڼ بنسټونه کار کوي، خو بیا هم په کابل ولایتونو کې ښځې له کورنۍ او ټولنیزو فشارونو لاندې دي او د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان هوایی چلند ملکی اداره وایي دوی هڅه کوي چې افغان هوایی شرکتونه د اروپایي اتحادیه له تور لیست څخه وباسي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده پرون د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان هوایی برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی تر څو افغاني الوتکې نړیوالو هوایی ډګرونو ته لار پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل نه د ډیوی نادر راپور ته.
د افغانستان ملکی هوایی چلند اداره وایي افغان هوایی شرکتونه به ډیر ژر نړیوالو هوایی ډګرونو ته الوتنې وکړي. د دې ادارې مشر محمد قاسم وفایی زاده د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تیر کال د ایکو نړیوال سازمان د پلاوي له څېړنو وروسته هغه سپارښتنې چې د اروپایي اتحادیې د تور لیست څخه د افغان هوایی شرکتونو د وستلو په موخه ترسره شوي تر ډیره عملي شوي دي.
همکاران ما روی معیاری سازی و حل مشکلاتی که
زمان همکارانو د معیاری کولو د کو نړیوال سازمان د پلاوی لخوا په ګوته شو ستونزو د حل لپاره کار کړي او د هوایی چلن ادارې د تخنیکی حقوقی فعالیتونو لپاره د چارچوب جوړونې لپاره هڅې شوې دي. د تخنیکی کدرونو د زده کړو لپاره پروګرام جوړ شوی چې د کرونا وایرس د بندیزونو له لرې کېدو سره به بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
که څه هم د اروپایي اتحادیې تور لیست کې د افغان هوایي شرکتونو د شاملولو له لسو ډیر کلونه کیږي، خو د ایکو سازمان د پلاوي د تیر کال څیړنو اروپا ته د افغان هوایي شرکتونو بیا ځلي پروازونو ته هیلې پیدا کړې دي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغان هوایي شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایي چلند د سار او کنټرول سیستم په نړیوال معیار نه دی برابر. په ورته وخت کې د هوایي چلند پخوانی انجینر طلا محمد عثمانزی وایي که څه هم د افغانستان ملکی هوایي چلند اوسنۍ رهبري هڅه کوي چې د اروپا لوی وچې ته افغاني الوتنې ترسره شي، خو د الوتکو زوړوالی او د شرکتونو د ظرفیت ټیټوالی به بیا هم دا هڅې کمزوري کړي.
تیاری متاسفانه زموږ زړې دي، موږ سیکنډ هینډ بال اخیستی دی، نو د مجبوریت پروازونه کوي. دا تیاری د افغانستان په هغه معیار بین المللي به اوس هم نه وي برابرې، که هر څومره دوی د تور لیست نه وایستل شي او نه ایستل شي. موږ دا غواړو چې د افغانستان یو مجهز هوایی ملکی چلند اماده شي.
اوس مهال افغان هوایی شرکتونه یوازې د عربي متحده ایالاتو، عربستان، هند، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو ته الوتنې کوي.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي ژوند د ورځ په ورځ د امکاناتو د کموالي له کبله سخت شوی. دوی وایي په دې ځای کې نه کاروبار لري او نه یې له شپږو میاشتو راهیسې مرستې ترلاسه کړي. وزیرستانیو کډوالو د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې دوی ته د خپلو سیمو ته د ستنېدو په خاطر د غلام خان بندر نږدې لاره پرانیزي. نجیب الله الوخیل او د موضوع تفصیل.
وزیرستانی کډوال وایي اوس په ګلانکیم کې لښته وسایلو هم پوره څارنه نه کیږي. د اوبو پایپونه او ټانکۍ څو ورځې خرابې وي او په ډېر ځنډ ترمیمیږي. د زیګور په نوم په ګلانکیم کې د وزیرستانیو ماشومانو د یوې کلیوالې مدرسې مختمم آزادۍ راډیو ته وویل
اول چې میز روغلی د می سره مرسته کړې دي. دا کمپ یې د ګلونو کمپ د مشاور که په معنا پېژې کنه هر شهر رسول بشه روز به بل شایشه روز به پل دولاتو مغا میشه برو بر بی یه شکی ما دو ده پینزه میشته بندکیری چه میدن امرسته بنده کریدو.
ده ممتاز و رشد خان پنومونو دو نور وزیرستانی کدوال هم وایی
هیسو دوی رزر چنکه خروپه پا درم آرزه با پکی میشته باشه نرسی هیس اغزی تا بینا جور شایدی اگه گلونه کمنه میرده اخپل یاره تا خلوصه کچه میش باوزی
در تکلیب تا نام راستشتا نام نراتشتا میرده دا با کچه یاده لیار خلوصه کو یاده چه ترکیر تا جوره کو میرده تا که بلی سلطنه دره رتا دو
بلوری تا زایی چارواکی منی چه وزیرستانی کدوالو دورسته یومی آشتم راسته ندی ترلاسه کدی. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل
د دبليو اف پی نړیوال سازمان 2000 کال د شپږو میاشتو لپاره کومکونه په نظر کې نیولې دي چې د درې میاشتو کومکونه په خوا ورته توزیع شوي دي او د درې میاشتو باقی مانده کومکونه به دوی ته د توزیع لړۍ پیلېږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او کدو غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو، کولای شي چې بیرته خپل اصلي مینو ته ستانه شي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان پوځ لخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. چله همدې کبله د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ خپل سیمو ته ستنه شوي.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان پر حالاتو څه تبصیرې لري عصمت څاروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د حکومت له لورې د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شای روانه اونه ای ده افغانستان ده حکومت او طالبانو ترمز خبری پیل شید. طالبانو ده بین الافغانی خبرو ده پیلولو لپاره ده خپلو 400 پاتی بندیانو ده خلاصون شرطی شیده. ده افغانستان حکومت ویلی چه ده کسان پلویو جرمونو لکه برمتگری او ده مخدر و موادو پا قاچاق که لاس لری. خو طالبانو پرون پی و خبر پانه که ده حکومت تورونه رد کرل. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس امریکا په دې شرط له افغانستان خپل پوځیان باسي چې طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو د ورځپاڼې له مخې د افغانستان د سولې د پروسې منتقدان وایي چې طالبان ممکن د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د جګړې له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. ورسپانه زیاتوي د طالبانو لوري په محدود پیمانه د تشدد کمیدا د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړه، خو د دوحې د موافقې خلاف د ډلې بیرته حمله زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرجوبلې د تیر 2019 میلادي کال په پرتله یو څه کمی شوی، خو د دې دلیل دا نه و چې طالبانو بریدونه کم کړي، بلکې امریکا او نړیوالو ځواکونو عملیات کم کړي او د داعش ډلې بریدونه لږ شوي دي. بروکینګز انسټیټیوټ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي وو امریکا به د نومبر تر پایه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر تر 5000 لشکري. د بروکینګز انسټیټیوټ په تحلیل کې له نومبر وروسته پاتې ځواکونو ته په اشاره راغلي چې د افغانستان په سیاسي جبهه کې غټي پیشي ونه شي، شته چې د راتلونکو اټکلیدونکو پیشو لپاره دا پوزیشن پاتې شي. د لیکنې د لیکوال په باور د امریکا راتلونکي حکومت ممکن وګوري چې 15000 پوځیان په افغانستان کې د نورو 15 کلونو لپاره پاتې شي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو د 15000 پوځیانو او یو شمیر ملکيانو او قراردادیانو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه ممکن دوه یا درې اډي حمله ځان سره وساتي چې له هغه څخه هوایی او استخباراتي عملیات وکړي شي. همدارس یوش میر پوجی سلاکاران د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریشتي.
اوس هم ورځو نړیوالو او سیمایزو مطالبو ته. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون د اگست په 15مه په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره چاند د بلاروس په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راوتلی وو. دا په بلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو ومه ورځ وه. په بلاروس کې له مظاهره چانو سره د حکومتي ځواکونو سخت چلند نړیواله ټولنه په قهر کړې. په دې اړه پام وکړئ د فرشته جلال زئی راپور ته.
په بیلاروس کې پرون هم زرګونو کسانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت په خاطر سوله ییزه مظاهره وکړه. دا په بیلاروس کې د پرله پسې سوله ییزو مظاهرو اوومه ورځ وه. د اپوزیشن کاندیدی سویتلانا تیخانوسکایا پر خپل خلکو ژغ کړی چې سبا هم خپل سولیز اعتراض جاری وساتي. هغه په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکا په وړاندې ولاړ و. خو د بیلاروس د ټاکنو کمیسون د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې لوکاشینکا تر 80% زیاتې رای ګټلې او تیخانوسکایا ته په سلو کې تر لسو کمې رای اچول شوې دي. سویتلانا په هغه ورځ د ټاکنو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او بیا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته وتښتېده. سویتلانا تیخانوسکایا ویلي چې د ټاکنو اعلان شوې پایلې نه مني او درغلي شوې ده. په منځ کې پرون ډېر خلک د هغه 14 کلن ځوان جنازې ته ورغلل چې د اګست په 15مه په مظاهره کې ووژل سو. الکساندر ترایکوسکي په منځ کې د پوشکینسکایا میټرو سټیشن ته نږدې مړ شوی و. زرګونه کسانو پرون هغه ځای ته د ګلانو ګټې وروړې وې. یو شمیر خلکو د بیلاروس سپین او سور بیرغ پورته کړی و او ژوندۍ دی بیلاروس نارې وهلې. دا شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا په بیلاروس کې د جمهوری ریاست وې دورې ته ګټونکی بلل سوی دی. هغه پر مظاهره چانو تور پوری کړی دی چې له بهره اداره کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
و سم یو جالب راپور تا پچین که یو سړی چې د څا په خوله کې بند شوی و د اطفایه کارکونکو وژغوره. خای ډیرو ته دا پوښتنه پیدا شوی وی چې سړی څنګه د څا په خوله کې بند شوی و. په دې اړه د اسمت ساروان نواوری.
کڅ هم ډیر خلک له لوی خېټي شکایت لري، خو غټ خېټي د یو چینایي ژوند وشخوره. د فاکس نیوز د راپور لمخې دا چینایي څاته ولبیت، خو د غټ خېټي د لرلو له کبله د څا په خوله کې بند شو او لاندې ونه لوید. د 28 کلن سړی چې نوم یې لیو شودل شوی د هیتان ولایت د فولو دیان کلی اوسیدونکی دی. د هغه مهال له پیښې سره مخامخ شو چې د څا لرګین برغولی مات شو. د اطفایه ادارې یو مامور په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیو خپره کړې ده.
په دې ویډیو کې ژغورون کې لیدل کیږي چې د څا په خوله کې بند پاتې شوی سړی راباسي. په داسې حال کې چې کلیوالو په حیرانتیا د څا په خوله کې بند شوی سړی ته کتل، د اټفای لښته لږه 15 کارکونکو د هغه تر ملا پړی وتاړه او بالاخره یې روغ راوست.
پلواک صفای له لغمان لیکي وای طالبان باید د پاکستان د ناوړه کړنو پر ضد خبرګون وخی. مخلص افغان له پکتیان لیکلي وای د 400 طالب زندانیانو د خوشکېدو لړۍ دی ګړندې شي. بشیر حبیبزی له ازر لیکلي وای 400 طالب بندیان باید ژر آزاد شي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. او ګلالۍ کندهار نه لیکلي دی وای پکتیاوال باید مظاهره ونه کړي ځکه د دې په خبره کګه خلو په سوک سميږي. اتنیمی بجه شوی اوس هم په موکړی لاندو خبرونو ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې حکومت د سولې د خبرو پیل زندوي. د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د دوی د بندیانو په خوشکولو کې ناغېړي کوي. حکومت تر اوسه د 400 لانجمنو زندانیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي کړي. د ارمنستان دفاع وزارت افغانستان ته عسکر واستول. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ته یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې نوې ډلای د کابل نږدې ستراتیژیک ملګری دی او پر مهمو سیمایزو مسلو به هماهنګي ټینګه وساتي. ښاغلي غنی دا خبرې پرون د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم ته د مبارکۍ په پیغام کې کړي. په بلاروس کې زرګونه کسانو پرون په ټاکنو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بریالي کېدو له اعلان سره د مخالفت څرګندونو لپاره سوله ییزه مظاهره وکړه. دا مظاهره له تیرو وو ورځو را په دې خوا روانې دي. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر گابی اشکانزی ویلي چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د وسلو د بندیز د وخت نه تمدید به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. او د امریکا او پولند د بهرنی چارو وزیرانو پرون د اگست په 15مه دفاعي همکاریو د پراختیا موافقه وکړه. دا موافقه به امریکایي ځواکونو ته په پولند کې د ځای پر ځای کېدو زمینه برابره کړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم نوم دې څه ده؟
بختیار.
بختیار د څه وکلوې؟
شپارس.
شپارس وکلوې څونه وخت کیږي چې دغلته دغه خوراکي توکي خرڅي؟
څلور کاله.
دلته څه خرڅي؟
سمبوسا او برګر.
په ورځ کې څونه خرڅي؟ څونه سمبوسا او څونه برګر به خرڅوي؟
300 دانه سمبوسي او 200 دانه برګر.
ها دا سمبوسي خپل پخایي؟
او
د سمبوسو په خول دي چیرته زده کړی؟
بیمارو کې کارخانه کې ده.
ته پوهیږي چې د دې په منځ کې څه لویږي؟ لږ غونډې راته ویلی شي؟
کچالو لیږي او مساله ده، ګشنیج ده، نور بس.
دغه سمبوسې چې په خوي بیا دې خپله خوښیږي خپله کله خوري؟
او هره ورځ یې خورو.
ته خو ډنګر یې کنه، سمبوسې خو خلک چاغی څنګه نه یې چاغ شوی؟
تاثیر اول
دا راته ووایه چې په ورځ کې 2 روپۍ له دې لارې ګټې؟
2500 3000.
بیا په کورنۍ کې څونه غړي یاستې؟
8 نفره.
8 نفره. په 8 نفرو کې یوازې ته کار کوي؟ بیا مو د کور مصارف پوره کیږي؟
او نو 300 خدا مصرف ده کور ټول.
دغه کار تر څنګ مکتب دی ویلای دی؟ مکتب ته ځي؟
او تر نه هم سم پتلې ما.
نور نه ځي؟
نه نه، اوس خو باندې نه ما.
که مکتبونه شروع شي بیا ورځي؟
او
غواړي چې ایوا فاکولټا وایي وخه فاکولټا؟
ولی نه، کاش کې وشي چې وی وای.
کورنۍ څنګه؟ کورنۍ دغه کار ته ډیر تشویق کوي که درس ویل ته؟
درس ویل ته تشویق کوي. دغه ته څوک هغه کوي تشویق؟
څوم نمرې په سنف کې؟
نه هم
سامه در دیر زیاده منه نخیرسی
بما خدا خخ.
اوریدون که اوران در تا دوه اونیس پروگرامونه تاند چانگی او حقیقت چه دیل رو خطر اوران دی یو لند راپور رخلو، هغه هم پا په خوست کې د جوړ شوو حوزونو پاړه د خوست په خار او یو شمیر سیمو کې د پانګوالو لوري د تفریح په هدف سر خلاصي حوزونه جوړ شوی چې هر ورځ سلګونه ځوانان په کې لامبو وهلو ته ورزي. خو د اوبو په دې ډنډونو یا حوزونو کې د ویروسونو او د ناروغیو انتقال هغه اندېښنه ده چې دغو حوزونو ته ورتلونکي یو شمیر ځوانان لري. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپورته.
په خوست کې د تفریح لمبو وهلو او د هوا د ګرمېدو له امله د ځان مینځلو په هدف په ښار او یو شمېر نورو سیمو کې سرخلاصي ډنډونه جوړ شوي چې هره ورځ سلګونه ځوانان ورځي. خو په ورځو ورځو د دې اوبو نه تازه کېدل او په ګڼ شمېر کسانو یو ځای لمبېدل چې له امله یې زیاتې ناروغۍ هم انتقالېږي هغه ستونزه ده چې ډنډونو ته ورتلونکي ځوانان لري.
وحدت الله والا اوس خو کپی کرو کې ګرمي یا سخته ګرمي عوام چې صاحب بدن ته به تفریح ویر کو هوا به لمبېږو صحت به آرام کو سات به تیر شي.
نوم مې محمد صدیق دی. دا اوبه چې کومې دي ډېر وخت لپاره باید پاوس کې پاتې نه شي تر څو موږ د خدای مکړه کومه ناروغۍ باندې اخته نه شو او دوی موږ ته تازه اوبه د ډنډ ته خوشې کړي.
د خوست ښار د سولې په پارک کې د جوړ شوي ډنډ منشي کوثر وایي په درې ورځو کې د ډنډ ټولې اوبه تازه کوي او پاکوالي ته ډېر پام کوي.
ورځې سره نه تر دو سو شو شو خو ما دغه مانس کې کم زیو دا شی وي دو تقریبا جوړ شوی خو په شلو پنځه ویشتو کې دی د کوې درې ورځې بعد.
خو د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په لومړي ځل یې دې موضوع ته پام شو او د هغو ډنډونو په تړلو به لاس پورې کړي چې د خلکو روغتیا ته پکې زیان رسیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال ګل محمدین منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې کوم داسې ډنډ بند شوی نه دی ځکه د تاسو نه بغیر موږ ته دا شکایت چا نه دی کړی. بیا هم نظارت وکړو او هغه ډنډونه که چیرته همداسې غیر معیاري استفاده ترې کړه دوی به د نورو ارګانونو په همکارۍ وتلو.
د لمبو دغه ډنډونه که څه هم د تفریح په هدف جوړ شوی خو د پوستکي د ناروغیو متخصصین وایي د اوړي په موسم کې د پوستکي ډېر ناروغان د دوی کتن ځایونو ته ورځي چې زیاتره یې د پوستکي په پنګاسي انتناتو اخته شوي وي. د جلدي ناروغیو د متخصص ډاکټر عنایت الله شورزوی په وینا دغه انتنات په ګرمه هوا کې ډېره وده کوي او په داسې ډنډونو کې په ډېره اسانۍ له ناروغ کس څخه نورو ته انتقالیږي. نوموړی له اړوندو ادارو غواړي چې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
لدی سره د دغه خبرونه خبری برخه رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته تاند څنګ او حقیقت څه دی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. که څه هم د ځوانانو ورځ څو ورځې وړاندې ونمانځل شوه خو موږ به یې نن تاسو ته مبارکي درکړو. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او نورو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د ځوانانو ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟
نمایشي خبرې کوي، بعضې ویل دا باید عملي وکړي.
تو یوازې چکچکو ته دوی ناستی چې کوم صحیح ځوانان دي د خبرو وخت نه ورکول کیږي.
د ځوانانو د ورځې په مناسبت ځوانان څه غواړي او دوی ته د حکومت ځواب څه دی؟
چې ځوانانو لپاره په بنیادی کارونو باندې فکر وشي،
په زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. د خبرونې په پایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د ځوانانو ورځې 20 کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شو چې اوس یې ډیر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ د ځوانانو د ژوند په مهمو مسایلو خبرې کیږي او هغه ځوانان ستایل کیږي چې لاسته راوړنې ولري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تیره پنجشنبه په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دا ورځ ونمانځل شوه، خو ډیر افغان ځوانان یا د دې ورځې له لمانځلو خبر نه دي یا هم وایي چې د دې ورځې نمانځل نمایشي رنګ لري او له دې ورځې وروسته د هغو ژمنو په اړه هیڅ عملي اقدام نه کیږي چې له ځوانانو سره کیږي. د کابل ښار څو ځوانان مو د ځوانانو د ورځې په اړه پوښتلي.
نوم می روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. په د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا ویم چې بعضې ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نه و خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته، د نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه نو خبر، حتی زه خپله نه وم خبر، خو کله چې 13 له هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم.
نوم می شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کیږي باید ټول ځوانان په کې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمنل شي چې هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په آزادانه توګه ورشي.
نوم زویولا د سپدې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړپوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید چې ویل دا باید عملي وکړي.
لاهور لکنوال چې د ځوانانو ورځې د یوې غونډې تنظیمونکی وایي، دوی سږ کال هڅه وکړه چې په متفاوت ډول دا ورځ ونمانځي او د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر یې طرحه هم حکومت ته سپارلې.
دغه گزارشونه چې د کمیټو موږ واخلو، دا بیا د اړوند وزارتونو سره شریکو په رسمي بڼه همین صاحبانو وعده وکړي او بیا به دا تعقیبېږي. موږ دغه رقم ته ولمنځله، موږ داسې ونلمنځله چې مصارف وشي او چای ډوډۍ وخوره، بس زه بس په مخه دی ښه د تعقیب لپاره ښه هوډ لرم چې باید سمې تعقیب کړو. تعقیب وو به موږ چې ځوانانو لپاره په بنیادي کارونو باندې فکر وشي. ترکله نمایشات، ترکله به موږ د ډونرانو ته سترګې پټوو، ولې په خپله تقویه نشو؟ دا به موږ تقویه کوو او له دولت مغوښتنه دا ده چې بیا عملي کوټلي ګامونه پورته کړي او دا دومره غټ کار نه دی دوی لپاره. موږ هڅه روانه ده، دولت مجبور وو چې دا کار وکړو. که بیا نه کوو، بیا به هم دې ولس ته ووایو چې زموږ دا طرحې وي، بیا به تاسو سره شریکې کړو. موږ دولت کې دې ځای پورې لاړو او نه عملي کې اخلاص.
لالودین حاطف وایي، د ځوانانو ورځ په افغانستان کې داسې نمانځل کیږي چې په غونډو کې تر ځوانانو مشرانو او چارواکي ډېر غږېږي او د دوی خبرې نه اورېدل کیږي.
نن موږ چې ولیدل اکثره ځوانان ته ډېرې اوازې د وایندوی یا ځینې کارونه چې نور دي په هغه برخه کې دوی مصروف دي، یا ناس یا اوازې چکچکو ته دوی ناس دي. بیا هم ځوانان خپل چې کوم صحیح ځوانان دي غوی ته ډېر ونډ نه ورکول کیږي، خپل د خبر وخت نه ورکول کیږي. نو هو دا مشکل شته، تر اوسه پورې ځوانان یوازې د مشرانو خبرې اوري او غوږی ورته نیولې.
د خصوصي دونکو محمد ابراهیم وایي، لا ډېر ژمنو او خبرو دا خده چې ځوانانو ته کار وشي. د نوموړي په باور کې چې ژمنی کیږي او عمل پرې نه کیږي، د ځوانانو په ژوند کې بدلون نشي راتلای.
دومره ډیر ځوانان دي ک دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي، دا یو قوا ده، کوي قوا ده، کیدای شي مثبت بدلون نه لشي. رګ تر لګا کیدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کی او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نشي. تاسو اوس په لپویږي چې ځوانان خارج ملکونو ته دی واجر روان دي چې دلته بیکاری ده. نو کدوې کار ځوانانو ته پیدا کی رښتیا چې د کومي خبرې کوي، کومي ژمنه کوي، په دې عمل وکي، ان شاء الله چې وطن ګل ګل زهر.
ځوان لیکوال او ژباړن اجمل زاهد وایي، په افغانستان کې د ځوانانو دورې منزل یو ښه فرصت دی چې ځوانان سمې لارې ته راوبلل شي او په دې موقع باید هغه پیغامونه او لارښوونې له ټولو ځوانانو سره شریکې شي چې دوی د ځان او ټولنې پرمختګ ته رابولي.
موږ باید دغسې غونډو کې ځوانانو ته هغه لارښوونې وکړو چې دوی په خپله برخه کې، په هر مسلک کې، کدای هغه برخه کې تحصیل کوي، زده کړې کوي، هماغه برخه کې دای باید نوښتونه وکړي، په هماغه برخه کې دای باید داسې یو څه ایجاد کړي چې افغانستان په د نړۍ په کچه دای وځلیږي او په نړیوال ریکارډونو کې حساب شي.
د کونړ ولایت د ځوانانو د یوې شورا مشر رحیم الله رحیمی وایي، ځوانان د ټولنې مهمه برخه جوړوي او ورځې هم باید په داسې ډول ونمانځل شي چې واقعیا د ځوانانو په ژوند کې تغییر راولي.
باید دغسې ورځو لپاره ښه تدابیر ونیسي، تر دې لپاره چې دغه ځوانان تشویق شي. دغه ځوانان د دې ټولنې سرمایه ده، دغه ځوانان کار کوي، دوی لاسته راوړنې لري، دوی زحمت وباسي. عقلا باید تشویق شي او دغه ورځ لپاره دولت به ډیر تدابیر ونیسی. نو فکر خدا ده چې دغه ورځ باید په غټو مراسمو ولمانځل شي، تر دې چې رئیس جمهور پکې ګډون وکړي، وزیران پکې وکړي، کابینه پکې وکړي. سره ولایتونو ورونه مرکز ته نشي راتلی، خو که مرکز ته نږدې ولایتونه په مرکز کې ولمانځي او په دې کې داسې یو څه وشي چې هغه د غزوانانو ته هیله بخون کې، د غزوانان تشویق شي.
که غواړی د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څانګې خپرونه واوري.
دمدې مرستې له لارې مې کتابونه را جمع کړل، د ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل همدا مواد دمدغو ځوانانو ول.
هغه خو له مخکې له دې نه چې باید ما ته وخورم ټکامه دګی نیسم.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د ځوانانو ورځ منزل د ځوانانو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟ د ځوانانو ورځ چې له 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې منزل کیږي، دا ځلې تفاوت څه وو؟ او حکومت د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې د کار او زده کړو په برخه کې لستونزو سره مخ دي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت له سرپرست لایق شاه زدران سره مرکه کړې ده، چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نن د ځوانانو ورځ ون منزل شوه، مخکې من منزل شوه، تفاوت څه وو؟ نوی څه پکې وو؟
تفاوت یې په دغه کې وو چې مونږ یو خو د VTC و برنامه د ځوانانو لپاره د افغانستان څلور دیش ولایتونو د ځوانانو لپاره جوړه کړې، او متاسفانه هغه برنامه د بعد کورونا وایرس دی وجه او د بعض تخنیکی مشکلاتو په وجه باندې دغه کار نه وشو. چې جمهور رئیس د ټولو څلور دیش ولایتونو د ځوانانو سره په انلاین ډول باندې دوی خبرې ورسره وکړي، او هغه پیشنهادات چې د ځوانانو دي په وو زونونو په سطح باندې وو کسان چې هر دنیا یو کس خوښ کړی وو، هغه خپل پیشنهادات د جلال آباد جمهور رئیس سره شریک کړي. نو بیا هغه د کورونا له وایرس د وجه نه وشو، بیا دغه پیشنهادونه د جلال آباد جمهور رئیس سره شریک شو. جمهور رئیس چې د هغه پیشنهادونه چې د ټول افغانستان د وو زونونو وو، هغه پیشنهاداتو په اساس باندې دغه خپل بیانیه دلته ورکړه وای اوروله. نو دلته اوس یو لاسته راوړنه د ځوانانو لپاره دغه ده چې عالي شورا د ځوانانو رامنځته کیږي، چې پاکې د ولسوالیو ولایاتو د مرکز په سطح به ځوانان په دغه کې وي، چې دغه د ټول افغانستان د ځوانانو نه جوړیږي. بل دا برنامه چې نن موږ دلته نیولې ده، هم چون دغسې برنامې نن په 3 ولایتو کې د ټول افغانستان نیولې شوي دي، او په ټولو ولسوالیانو کې هم نیولې شوي دي چې په ګڼ شمېر سره ځوانانو په دغه کې برخه اخیستې ده. نن اوس دغه برنامه کې لکه په څلورو برخو کې به انشاءالله موږ د ځوانانو کمیټې جوړیږي، په صحت او په تعلیم او په سوله او په دغه برخو کې، په څلورو برخو کې به ځوانان خپل نظریات ورکوي، او د دغه نه به یو مختصره طرحه جوړیږي چې دا به موږ د مختلفو اداراتو سره شریک.
د ځوانانو له ستونزو بیکاری ده یا د زده کړو په برخه کې د دغو دوه ستونزو د حل لپاره حکومت څه کړي تر اوسه، یل دی ورسته د څه کول نیت لري؟
یو خو بیکاری مخکې نه په افغانستان کې وایو، د کورونا وایرس چې راغی دی ټول نړۍ په اقتصاد باندې ډېر غټ اثر اچولی، بلخصوص په افغانستان باندې. نو د بیکاری په برخه کې هم دولت، تاسو وینئ چې په زرګونو بستو کې ځوانان استخدام شو، دولت سیستم ته ننوتل، خو موږ په خپله د ځوانانو چارو معینیت یا چې کومې مربوطه ادارات دي چې د کار ټولنیزې چارې وزارت دی یا کمیسون د اصلاحات ادارې دی یا ریاست جمهوری دی، برابر هداغه کوشش کوي چې په پرایویټ سکتور کې دغه تجاران دغه لپاره تشویق کړي شي چې په پرایویټ سکتور کې د ځوانانو لپاره کار پیدا شي. نو ان شاء الله په دغه برخه کې زموږ خبرې د تجارانو سره خبرېم کیږي، اړیکې هم ډېر ورسره نږدې شوې دي. یو وخت پورې چې د کورونا وایرس دغه خطر بالکل د منځه ځي، ان شاء الله بعضي تفاهم نامې به موږ د پرایویټ سکتور د تجارانو د اتحادیانو سره ولرو چې ځوانانو ته به زرګونو ځوانانو ته به کار پیدا شي.
دغه سي د ځوانانو د ورځې منزل به د دوی په ژوند څه تاثیر ولري، څه ګټه به دوی ته ورسیږي؟
داسې اوس په دغه ورځ باندې ولیدل چې د مختلفو طبقو ځوانان دلته راغلي وي، انجینر و، ډاکټر و، تجار و، په دولت کې چې کار کوي هغه څوک راغلي وي، خپل نظریات خپل پیشنهادات چې کوم دي وړاندې کړل. دلته په چا باندې دا بندیز نه و چې تور وروره یو فرمایشي خبره وکړه، هر ځوان ته دغه ازادي وه چې وروره څه خبره کولی شي، کوم مشکلات د ځوانانو وي تاسو وکړئ. په هیڅ ته یو مسول زه خوشحالېږم چې یو ځوان یو مشکل لري موږ ته ووایو، نو دغه ګټه کوي د ځوانانو لپاره، اتحاد ویو انسجام د ځوانانو کوي زګه چې پټوله نړۍ کې حکومت د غبرزل منځلې کیږي او د نړیواله ورځ د ځوانانو لپاره او نړیواله سطح باندې اخیلتیا یا مشارکت د ځوانانو حکومت په شوار لاندې کیږي نو موږ د افغانستان ځوانانو د چانه کم نه یو موږ افغانستان ځوانان غواړو چې د نور نړۍ د ځوانانو سره یو کې سم مختلاړ شو د دوی سره موږ ارتباطات نورم کوي شي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګښونې د خونې لمړی مرستيال اجي محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ په سر کې کراتو وایست چې اوس وخت تاسو ان په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد را وردولو موضوع څنګه ده
تاسو ته به تر معلومه ده چې د کورونا وایرس یا کوویډ 19 د یو داسې وایرس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی جهانی مشکل دی وقته چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته چې موږ غوښتل چې د ټولو بنادر سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي په افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمش سره باید مخامخ نشي د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیت او بیت د تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر باندې سونو خلګو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان مرده پاکستان د خاص راځي
اوس زموږ تجارت او بخي جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو لکوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي نو لهدا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادر څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی اسلام کلا خلاص دی تورغونډي خلاص دی اقینا خلاص دی شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی تقریبا هر ورځ په سوسو او غونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي د موږ د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلودل خصوصي سکتورم ځنګړي غوښتنه درلودل چې هم د خصوصي سکتور ځنګړي غوښتنه ومنل ته او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نستولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانې او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښي او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نور مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښي
جناب مومن صاحب علت څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري یا دی وی خو
زموږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په جوه موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودلې موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل پد یو کې یو کال کې ندی درلودلې یو کال تقریبا لس پنځلس ورځې مشکل جوړ شو دا مال خپل دا مشکل شتي دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بل مللي مشکل دی چون زموږ د پاره هم زموږ د اطباو صحت ضروري دی او د هر مملکت لپاره د اطباو ضرورت دی او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید څومره لپاره ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په واجب باندې جوړ شو چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزو مو دغه چې به هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خطر چې د انسانانو تا ګور تا کوسې دی ول ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی ول دا چې چورتي وسم ان شاء الله په دنيز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی ل ایران سره زمونږ راکړه ورکړه څنګه
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي او هم په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام قلعه هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې دي کارونه دی خاصه منظم ترانزیت روان دي د یوازې نه خوراکي مواد هر نوع مواد هر نوع جنس د افغانستان ضرورت دی افغانستان ته داخلي شي.
یو موضوع د نن عدالت په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک د هم اندېښمن کړي دي لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم د یو کله کله غټ مشکل جوړوي. آیا په دې اړه څه اندېښنه ستاسو تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي؟
زه فکر کوم عمده تجارت تاسو ولیدل شار په ټولو هټیو کې ودرېدل او خپل موټران یې راوېستل او ټول خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پریږدي خلک چې احتکار وکړي. دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د پټول په دی کې چې څنګه وکول سي چې هغه خپل کومکونه جاري وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټول شهر کې موټران تقسیم کړي زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پرځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیروهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت د څلور شرکتونو چې همدا شرکتونه هم د پروشي درلودل په ټول کابل کې خپل موټر یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دي او هغه مشکلات چې موږ د غد او احتکار چې دي احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې هغه په سوو کنټینرونو وردی نو هغه نه غواړي چې دغه کار وکړي. تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډیر ترانزیت چې کندهار ته راځي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راځي.
مومن صاحب یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی دغه مشکل ستا کنهسته
خوراکي مواد تاسو به تر معلومه ده چې ما درته ویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده. فکر کوم چې موږ هیڅ د خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکو. په دې خطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ د افغانستان پر یو بندر مترکې نه دي. تاسو ولیدل چې په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله د غونی تقریبا 1500 ته یا 1400 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌ګری کوي د ټول رهبری دا پلان چې تغره پر رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولو بوي. په خپل ټول رهبری شار ته وتله او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارانه تشویق کړل منډې ته ولاړل. نو مش په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به خپله برخه مطمئنه ویتمنان ولر
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه ستا چې مبادا دلته به انتقال نشي نوات او غوته مطمئنان څه خلکو ته
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي مشته دی وه ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده د بازار آزاد دی او ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل دیږي ډیریږي اطمینان خلکو ته صدې ډاډم صدې چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي.
او په کاپیان د زه هدایت ورکول سوې دي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زموږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي دولت خپل چې زموږ ټول تجارانه ان شاء الله دغه ټول تجارانه تاسو سنګل ته چناستي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټلرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکا په ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتکار وکړي سوداګرو دغه خپل غوړې په خپل سر ورکړه. یعنی نرخ په بازار کې اوموچو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو او 1500 غوړې دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسه.
شگل بوخ کے ملا تم ندی لا زبلے ونے